أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ده سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جوند يودر شم فتح السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره درشمه فته کې موږ د سریت ذات السلاسل قصه بیانول او هغه قصه مو پای ته ورسول چې د هغې سریې نتیجه داسې وه. دغه لشکر د عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د قزاعة د قبیلې څخه په لسهاو نفر ووژل او ډېر غنیمتونه یې ځینې راوړه. دغه جنگ د خپل لویوالي سره سره او هغه ډېره وژنه چې یې په قزاعة کې وکړه بیا هم د مسلمانانو څخه یو نفر نه و شهید سوی او نه د مسلمانانو څخه څوک زخمي سوی و، بې له یوه نفره څخه چې د هغه زخم هم ډېر سپک او عادي و. هغه چې وایي زموږ قواوې و خپلو مرکزو ته سالمې را وګرځېدې، دلته په دغه جنگ کې دغه خبره حقیقت او پر ځای وه، هیڅ خلاف او درواغ پکښې نه وه. دا د عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه عسکري پوهه او قدرت و چې د اول وار دپاره په سریه ذات السلاسل کې ښکاره سو، او په وروسته کې بیا د ده عسکري عظمت د مصر په پتح کولو کې ښکاره او روښانه سو چې د مصر هغلو او کامیابه فتحه هم د عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه پر لاس وسوه، چې هغه ټوله واقعات به بیا په هغه بله نشر سوې سلسله کې واوري کم چې د صدیق او فاروق رضی الله تعالی عنهما د سیرت په نامه سره یادیږي. دا ټوله هغه مهم واقعات و کم چې د حدیبیه د صلح او د مکه مکرمه د فتح په مابین کې پیښ شوی دی. خیبر فتح سو، شاوخوا سریې ولېږل سوې، پاچاهانو ته رسالې ولېږل سوې، او بیا د مکه مکرمه تر فتح د مخه یوه کوچنۍ واقعه پیښه سوه چې هغه د خبت سریه ده، او دغه د خبت سریه به موږ ته هغه فرق راوښوي کم چې د مسلمانانو په ژوند کې د مکه مکرمه په فتح سره راغلی، چې د مکه مکرمه تر فتح د مخه او بیا تر فتح وروسته د مسلمانانو ژوند څونه فرق وکړي. که څه هم د مکه مکرمه تر فتح د مخه ډېرې قبیلې و اسلام ته داخلي سوي وې او ډېر خلق د اسلام تابع سوي و، مسلمانانو ډېرې فتح کړي وې، خو بیا هم په مسلمانانو کې اقتصادي ضعف موجود و، غریبی او مسکنت پکښې زیات وه، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر اوسه د هغو قبیلو په مقابل کې مقاومت کاوه چې تر اوسه و اسلام او مسلمانانو ته په کمین کې ناستې وې او په موقع پسې ګرځېدې. مثلا ټوله هغه قبیلې چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد سره یو ځای سوي وې، هغه ټوله د اسلام دښمنې وې، او همیشه به په موقع پسې کتل چې کله به پر مدینه منوره حمله وکړو. اوس به د خبت د سریې بیان درته وکړو. ورونو، د سیرت په عامو کتابو کې ویل کیږي چې دغه سریه د هجرت په اتم کال د رجب په میاشت کې لیږل سوې ده، خو هلته داسې یو قول هم سته چې وایي دغه سریه د حدیبیه تر صلح د مخه وه، او د هغه قول ویونکي خپل ځان ته دلایل لري. خو ما د عامو کتابو په متابعت دغه سریه د هجرت په اتم کال کې ذکر او بیان کړه. د هجرت د اتم کال د رجب په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یو سریه د ابو عبیده عامر ابن الجراح رضی الله تعالی عنه په مشری د جهینه و قبیلته د جزاور کولو د پاره ولېژن چې په دې سره یې کې درې سوه نفره وه او په دغه نفرو کې یو هم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. دغه د جهینه قبیله د بحر احمر و ساحل ته نږدې پرته وه. د دغه سریې حرکت د رجب په میاشت کې و او د رجب میاشت د هغو میاشتو څخه ده چې جنگ پکښې حرام و. نو نقشه داسې وه چې جنگ به په شعبان کې کیږي، ځکه شعبان بیا د هغو میاشتو څخه دی چې جنگ پکښې جایز او روا دی. اوس نو مسلمانانو حرکت وکړي، خو د دوی د خوړلو د پاره فقط یوه کڅوړه یا یوه ګونۍ خرما ورسره وه چې د دوی امیر به و نفر ته پر وخت یوه یوه خرما ورکول. د دغه سریې د افرادو څخه یو نفر وایي چې ما د ځان سره وویل دغه یوه دانه خرما به زموږ څه په وسي، خو د دغه یوې دانې خرما په قدر هغه وخت پوه سوم چې هغه زموږ خرما خلاصه سوه. اوس دوی پر لار دي، تر مقصد لا نه دي رسیدلي چې هغه د دوی خوراکه خلاصه سوه. دا د مسلمانانو هغه د مسکنت او غریبۍ حال راښکاره کوي چې خوراکه یې پر لارې خلاصه سوه. په هغه وخت کې جزیرة العرب په صورت عموم سره غریبان او مسکنان وه. نو اوس چې د مسلمانانو خواړه بالکل ختم سوه او د خوړلو د پاره یې هیڅ شی نه درلودی، مجبوره سوه چې د درختو بلګونه یې خوړل او د درختې و هغه بلګو ته چې شاخ راکش کې او بلګونه یې پرې کې په عربي کې خبط ویل کیږي. نو دغه سریه چې په دغه طریقه سره د درختو بلګونه خوړل په دغه نامه سره وبلل سوه، نو ځکه سریه الخبط ورته ویل کیږي چې مسلمانانو د لوږې په سبب د درختو بلګونه خوړل. په دغه سریه کې د مسلمانانو سره د سپرېدو دپاره اوښ یا بل حیوان هم نه و ورسره، نو پیاده او پر پښو تله. د دغه درو سوو نفرو سره فقط دوه اوښه ورسره وه چې پر هغو یې خواړه او اوبه بارولې او خواړه خو یې خلاص وه. په دغه سریه کې قیس ابن عباده رضی الله تعالی عنه هم و چې د اشرافو څخه د عربو و او سخي سړی و. ده چې د مسلمانانو دغه بد حال ولیدی چې د لوږې څخه بلګونه خوري، نو یې نیت وکړي چې یو څه وکړي. بیا یې ډېر لرې صحرایي عرب ولیده، نو هلته و هغو ته ورغلی. د هغو سره اوښان ورسره وه. قیس رضی الله تعالی عنه ورته وویل د دغه اوښانو څخه یو څه پر ما نه خرڅوي؟ هغو وویل خرڅوي. قیس رضی الله تعالی عنه وویل مگر اوس زما سره مال او پیسې نسته، خو کم وخت چې موږ بیرته مدینه منورې ته ولاړ سو بیا به تاسې ته د دغه اوښانو په قیمت کې د مدینه منورې خرما درکم. عرب وویل د دې سودا ضامن به څوک وي؟ زما اوښان اوس را څخه اخلي او خرما بیا په مدینه منوره کې راکوې؟ قیس رضی الله تعالی عنه وویل زه قیس ابن سعد ابن عباده یم. عرب ویل هو والله نسب دې اصل دی، پر تا یې په پور هم خرڅوم. نو یې د دغه صحرایي عرب څخه پنځه اوښه رانیول. اوس نو دی او عرب لشکر ته راغله، غواړي چې د دغه معاملې د پاره شاهدان ودروي چې دغه بیعه په پور ده، اوښان اوس تسلیموي او قیمت یې بیا وروسته په مدینه منوره کې راکوي. د شاهدانو په جمله کې یې د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه څخه هم شاهدي وغوښته، مگر عمر رضی الله تعالی عنه و صحرایي عرب ته وویل پر دی مه خرڅوه، دی غریب سړی دی، دی مال نه لري، مال یې ټوله د پلار دی او دی اوس د پلار په مال سودا کوي، دا نه صحیح کیږي، نو یې پر ده مه خرڅوه. خو صحرایي وویل گمان نکوم چې پلار دی خپل زوی وشرموي. سعد ابن عباده داسې سړی نه دی چې زوی دې یو شی رانیسي او پلار دې د هغه قیمت ور نکي. نو یې وقیس رضی الله تعالی عنه ته وویل راځه اوښان دې راوله. قیس رضی الله تعالی عنه هم اوښان ولشکر ته راوسته. کم وخت چې مسلمانانو ته راغلی د هغو اوښانو څخه یې یو ور حلال کی او په وی خوړی، سبا یې بل حلال کی، دا بل ورځ یې بل حلال کی. خو عمر رضی الله تعالی عنه په دغه کار نو راضی چې قیس د پلار به اجازه د هغه مال مصرفوي. نو عمر رضی الله تعالی عنه و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته ورغلی ویل یا ابا عبیده، قیس د پلار په بیخبری او د هغه به اجازه د هغه مال په نور خوري. نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه قیس د دغه کار څخه منع کی او مسلمانان بیا وږی پاتسوه. خیر، په جهینه کې هم جنگ و نسو او دوی پر دغه ساحلی منطقو ګرځي غواړي چې د دریاب د غاړې منطقې تسخیر کړي، خو وږی دي او د خوړلو دپاره شی نه لري. چې یوه عجبه پیښه وسوه، هغه دا چې الله جل جلاله و دوی ته دریاب مسخره کوي. کم وخت چې دوی بحر احمر ته نږدې رهي وه، بحر احمر د جدید دریاب دی، پر بحر احمر یې لکه یوه توره غونډۍ داسې شی ولیدی. مسلمانان په تعجب کې سوه، پر دریاب غونډۍ عجبه ده. نو ورنږدې سوه که ګوري یو تور ماهی دی چې الله جل جلاله د دریاب څخه د دریاب و غاړې ته راغورځولی دی. څرنګه چې مسلمانان وژوه نو یې د دغه ماهی په خوړلو شروع وکړه. دغه ماهی د دوی د خوړلو ذخیره سوه، دالته یې خوري او په دغه منطقه کې د جهاد دپاره یوې او بلې خواته ځي، خو د خوړلو ذخیره یې د دغه ماهی د غوښو څخه ورسره اخلي. مسلمانان تقریبا یوه میاشت په دغه منطقه کې پاته سوه. په دغه منطقه کې پر هغه شاوخوا قبیلو ګرځي، منطقه تر خپل تسلط لاندې کوي، خو خوړل یې د دغه ماهی څخه دي. د دغه ماهی لویوالی په حدیث شریف کې بیانیږي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه غوښته چې د دغه ماهی لویوالی معلوم کړي، نو یې نفر امر کړه چې د دغه ماهی د سترګې په کاسه کې کښینی. 15 نفره د دغه سترګې په کاسه کې کښینسته. بیا یې د دغه ماهی د پښتۍ دوه هډوکي د کمان یا ششک پر ډول ودرول، نو یې په دغه دروسه و نفرو کې وکتل چې کم یو ډیر جګ دی، خو په ټولو کې قیس ابن سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه جګ و. نو یې قیس ته وویل چې پر اوښ په ولاړه ودرېږه او اوښ رهیکه تر دغه کمان لاندې تیرسه. قیس رضی الله تعالی عنه هم په ولاړې پر اوښ ودرېدی او تر دغه کمان یا ششک لاندې تیرسو او سر یې هم نکی کښته، ځکه هغه کمان یا د پښتوی څخه جوړ سوی قوس د ده تر سر لوړ و. دا د دغه ماهی لویوالی و. کم وخت چې دغه سریه بیرته مدینې منورې ته تله، د دغه ماهی غوښې او غوړي یې ورسره واخیسته. پر لارې یې د هغه څخه خوراک کاوه تر څو مدینې منورې ته ورسېده. هلته یې د سریې ټول واقعات و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بیان کړه، چې په هغه جمله کې دغه د ماهی قصه هم وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د هغه ماهی یو شی اوس هم در سرسته؟ دوی ویل هو. نو یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه پاته ماهی راوړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د هغه ماهی څخه یو څه وخوري، چې دا هم د صحابه کرامو د زړه شکولو د پاره وو. دغه سریه هم د هغه واقعاتو څخه وه چې د مکه مکرمه تر فتح د مخه پیښ شوي دي. محترم ورونو، اوس به د مکه مکرمه د فتح واقعات درته بیان سي. هغه فتحه کوم چې الله جل جلاله په دغه فتح سره اسلام معزز کړي، په دغه فتح سره قریش د اسلامي حکومت تابع سوه، په دغه فتح سره ټول جزيره العرب فتح سوه. دا هغه لو فتح ده چې الله جل جلاله په هغه سره خپل دین، خپل رسول، خپل لشکر او خپل ډله معزز کړه. په دغه فتح سره الله جل جلاله خپل شار او خپل کور، هغه چې د عالم د پاره هدایت او قبله ګرځولی وو، د کفارو او مشرکینو د لاسه ویستی. دا هغه فتح ده چې په هغه سره به اهل سما یو و بل ته زیری ورکول. د دغې پتحې په واسطه خلق د الله جل جلاله و جنته په ډلو ډلو داخلېده. د دغه پتحې په واسطه د مځکې مخ په الهي نور سره روښانه سو. په دغه فتح سره د اسلام شان او شوکت پر نورو ټولو ادیانو لوړ او قوي سو. اسلام معزز او منل سوی دین وګرځېدی. مکه مکرمه د عربو د مجد او عزت مرکز د اسلام د امر تابع سو. لکه څرنګه چې د حدیبیه د صلح په وخت کې مو درته وویل چې د دغه صلح د مادو څخه د یوې مادې مضمون او مفهوم داسې و: هر قبیله چې وغواړي چې په دغه صلح کې د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په طرف او عهد کې شامل سي کولای سي، او هر قبیله چې وغواړي چې په دغه صلح کې د قریشو په عهد او طرف کې شامل سي کولای سي، او هر قبیله چې په هر طرف کې داخله او شامل سو هغه قبیله د هغه طرف جز بلل کیږي، او هر تجاوز یا تعارض پر دغه قبیلو پر هغه اصلي طرف تجاوز او تعارض بلل کیږي. نو د دغه ماده په اساس د خزاعه قبیله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو په طرف کې شامل سو، او د بنو بکر قبیله د قریشو په طرف کې داخله سو. که څه هم دغه دوو قبیلو په خپل مابین کې ډیر پخوانی د جاهلیت د وختو عداوتونه درلوده، خو اوس د دغه صلح په سبب یو د بل څخه په امن او امان کې سوې. دا خو د حدیبیه د صلح ماده او نتیجه وه، مگر د مکه مکرمه د فتح د واقعو سبب هم هغه پخوانی دشمنی سوې چې د بنو بکر او خزاعه د قبیلو په مابین کې موجودې او پرتې وې، چې دغه د دوی دشمنی د جاهلیت د وختو څخه لا موجودې وې، او د هجرت تر وروسته پورې دوام درلودی، او دغه دواړې قبیلې کافر وې. مگر خزاعه لکه د مخه چې مو درته وویل د حدیبیه تر صلح وروسته د دوی ډیر نفر و اسلام ته داخل سوه، خو په عمومي ډول د حدیبیه د صلح په واسطه د خزاعه ټوله قبیله که مسلمانان و که کفار، د مسلمانانو متعاهدین او متحالفین و، او بنو بکر د خزاعه دشمنان د قریشو په طرف کې شامل سوه چې د هغو حلفا بلل کېده. څرنګه چې د بنو بکر او خزاعه په مابین کې د پخوا څخه همیشه دشمنی او جنگونه موجود و، او هر وخت چې به د بنو بکر او خزاعه په مابین کې جنگ پیښ سو، بنو بکر به ماته وخوړه، هم به نفر ووژل سوه، هم به شکست وخوړی. څو واره بنو بکر پر خزاعه حمله کړې وه چې خپله بدله او انتقام واخلي، خو بیا به هم شکست وخوړی، هم به نفر ووژل سوه، هم به پر شا ولاړه. چې دغه شکست او وژنې به نور هم د دوی زړونه د حسد او عناده وردکړه، او همیشه به دوی په دې انتظار کې و چې کله به پر خزاعه د هغو په بیخبری کې حمله وکړي چې خپله بدله او انتقام واخلي. مگر خزاعه به همیشه مسلح او باخبره ګرځېده، و بنو بکر ته یې هیڅ موقع نه ورکول چې هغه دې په خپل مقصد ورسیږي. خپل پوره احتیاط یې کاوه. دا خو د بنو بکر او خزاعه زور تاریخ و. کم وخت چې د حدیبیه صلح وسوه، بنو بکر ځان په قریشو کې داخل کړي، او خزاعه بیا د مسلمانانو په طرف کې داخل سوه. اوس چې صلح جاری او روانه ده، زړې دشمنی آرام سوې. هغه خزاعه چې په خواب احتیاط کاوه اوس مطمئن سوه چې صلح وسوه او جنگونه آرام سوه. پر دې سربیره دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متعاهدین او حلفا دي. د حدیبیه د صلح د شرطو یا مادو څخه یو داوه چې هر تجاوز او تیری چې پر خزاعه وسی هغه پر مسلمانانو تیری او تجاوز بلل کیږي. نو د خزاعه قبیله ته پوره اطمینان حاصل و چې بنو بکر اوس پر دوی حمله نکوي، ځکه چې دوی اوس په اوربند کې دي، او د دغه اوربند موده هم لس کاله ده. نو ځکه دوی په پاری غزړه ګرځیده بیله بیری او تشویشه به مکه مکرمه ته تله طوافونه او عبادتونه به کول په خوا خو به همیشه په بیره کې وه په احتیاط او مسلح به ګرځیده خو اوس یې هغه احتیاط پریښاوه دلته چې بیا به نوبکر ولیده چې خزاعه مطمئن او بیغمه دي د پخوا په شان نه احتیاط کوي او نه اسلحه ورسره ګرځوي نو یې د غدر او خیانت دپاره موقع مناسبه ولیده د بنوبکر رئیس نوفل ابن معاویه الدیلی و قریشو ته ورغلی ویل تاسې خو وینئ چې خزاعه اوس مطمئن او بیغمه دي نو زما نیت دی چې غدر ورسره وکم او غواړم چې تاسې مې کومک وکئ د مکې مکرمې او قریشو د ډیرو مشرانو سره یې په دې باره کې مشوره وکړه خو د قریشو اکثرو مشرانو منع کوي مگر د قریشو ځینې مشران لکه صفوان ابن امیه عکرمه ابن ابي جهل سهیل ابن عمر او ځینو نورو موافقه ورسره وکړه دلته دوی پر غدر او خیانت اتفاق سره وکړي هلته بیا د خزاعه د قبیلې نفر د عمرې دپاره و مکه مکرمې ته را رهي سوي دي او هلته د باندې تر حرم یې په یوه منطقه کې د یو اوبو سره واړول چې و دغه اوبو ته الوتیر ویل کېده دغه منطقه تر هغه لوی حرم چې مخکې مو درشو ولی دی د باندې وه ویل نن شپه به دلته راحت وکړو سبا به و حرم ته داخل سو او بیا به د کعبې شریفې سره خپل عبادتونه کوو اوس نو دغه د خزاعه په خلقو کې مسلمانان همسته او کفار همسته مسلمانانو یې د شپې لمونځ او عبادت کاوه او مشرکان یې بیدوه بنوبکر چې د خزاعه په دغه ډله خبر سوه چې دلته شپه تېروي او د هر څه څخه بې خبره دي نو یې د حملې دپاره خپل ځانونه آماده کړه او په نیمه شپه کې یې د خزاعه پر دغه ډلې حمله وکړه هغه خلق چې د خوب سره راپورته کېده بنوبکر بیا په دغه اوله حمله کې د خزاعه درې نفره وژلي وه خزاعه چې دغه حال ولیدوی ټول د حرم شریف وخوا ته ځغلي تښتي او د حرم شریف منطقې ته داخل سوه په حرم شریف کې خو جنگ او وژل نه دي روا دلته نو د بنوبکر څو نفرو و هغه خپل رئیس ته ورنارې کړه ویل یا نوفل الحرم الحرم الهك الهك يعني مج او خلق وحرم تداخل سو ده الله څخه جو بیرجه ده دوی مشر نوفل ده ډیر لوی فجر او فساد خبره وکړه ولا اله لكم اليوم اصيبوا ثاركم فلعمري انكم لتسرقون في الحرم افلا تاخذون ثاركم فيه يعني نن تاسل الرب او اله نستا خفل بدله مو اخلي تاسي په حرم کې غلاوي کوي او اوس په حرم کې خفل بدله او انتقام نه اخلي اوس نو بنو بکر د حرم شریف په داخل کې جنگ کوي او په حرم کې د خزاعه په خلق په سزغلي د مخه خو هغو کوشش کاوه چې حرم ته نه نوزي او ځان خلاص کړي مگر اوس دغه فاجران توري پلاس په حرم کې هم په پسیدي اوس چیرې ولاړ سي نو د بودیل ابن ورقا وکور ته ورغله بودیل د خزاعه د مشرانو څخه وو او په مکه مکرمه کې هم کور درلودی کم وخت چې به مکه مکرمه ته راغلی په دغه خپل کور کې به اوسېدی بیا چې عمره زیارت او کارونه به خلاص وو بیرته به خپل قبیلې ته ولاړی نو دغه د خزاعه خلق د هغه کور ته ورغله چې هلته به خلاص سي خونی مشفه ده د بودیل د کور دروازه هم تړلې وه دلته بنی بکر پسې راورسېده او د بودیل ابن ورقا د کور سره یې د تورو وارونه او حملې پر شروع کړې دغه د خزاعه خلقو قریش هم ولیده چې د بنو بکر په ملګرتیا جنگ کوي صفوان ابن امیه عکرمه ابن ابي جهل دا هم د بنو بکر سره د خزاعه په وجلو کې ملګری دي او کومک یې کوي دلته د بودیل ابن ورقا د کور و مخته یا د کور د دروازې سره د خزاعه شل نفره ووژل سوه که څه هم د خزاعه نفر کوشش کوي چې د خپلو ځانو څخه دفاع وکړي مګر دفاع چیرې وه بنو بکر پورا لشکر او مسلح دی، د قریش و اشراف او مشران هم د دوی کومک کوي. کم وخت چې د سهار روشنایش کار کېده، دوی لا په دغه جنگ مشغوله و. خو په دغه وخت کې د قریش و مشرانو ځانونه ګوښه کړه او خپلو کورو ته ولاړه. ویل که روشنایی سوه پیژندل کیږو، او پر هغه نورو یې هم غږ وکړئ چې راځئ، ځکه موږ نه غواړو چې د دغه غدر او خیانت حال ښکاره سي. نو یې د خزاعه نفر پرېښول، حال دا چې د خزاعه د قبیلې څخه 23 نفره په غدر او خیانت سره ووژل سوه، هغه هم په حرم کې او د قریشو په حضور. حتی ځینو قریشو هم په دې جنگ کې حصه واخیسته، چې دغه نو په ښکاره سره د هغه عهد څخه تیری او تجاوز و، او د حدیبیې د صلحې ماتېده وه. د خزاعه د قبیلې مشران ډېر ژر سره یو ځای سوه، ویل موږ باید څه وکړو. پر دې سره متفق سوه چې تر هر څه د مخه باید و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ولیږو چې هغه په دغه مسأله خبر کړي. بیا چې موږ هر څه کول، د هغه د پاره به آماده او تیار سو. نو یا عمرو ابن سالم چې شاعر هم و، مدینې منورې ته ولیږي، ویل ته خو ډېر ژر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه خبر ورسوه، او موږ هم پسې در رهیو. عمرو ابن سالم هم په ډېر تلوار او چابکی سره مخ پر مدینه منوره رهي سو، حتی پر لارې د آرام او راحت دپاره هم نه معتله کېدی. د شپې او ورځې تک کوي، هیڅ راحت نه کوي، تر څو مدینې منورې ته ورسېدی او مستقیم و مسجد نبوي ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مسجد کې د څو نفرو اصحاب کرامو سره ناست و. عمرو ابن سالم مسجد ته ورننوتی. څرنګه چې دی شاعر و، نو یې دغه موضوع و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په شعر سره وویل، چې هغه شعرونه داسې و: اللهم اني ناشد محمدا حلفنا وحلف ابيه الاتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا. يعني الهي زو محمد صلى الله عليه واله وسلم تورناري كوم او هغه حلف ورپيادوم چزمش او دده په مابين کدي، او هغه په خواني حلف ورپيادوم چزمش او دده د پلار په مابين کیو، چې په دې کې و هغه حلف ته اشاره ده چې د خزاعه او د بني هاشم په مابین کې د عبدالمطلب د وخت څخه موجود و. تاسو زموږ اولاد یاست او موږ ستاسو پلرونه یو، چې په دې کې بیا اشاره و هغه پخوانی دوستی ته ده، هغه دا چې د عبدمناف مور د خزاعه د قبیلې څخه و. نو خزاعه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ماماګان کیږي، نو ځکه یې وویل تاسې زموږ د اولادو څخه یاست او موږ ستاسې نیکهګان یو. سمت اسلمنا ولم ننزع یدا ان قریشا اخلفوک الموعدا ونقضوا میثاقک المؤکدا. او بیا نو موږ مسلمانان سو، او د دغه بیعت څخه هیڅ کله لاس نه کاږو، مګر قریشو ستا سره د هغه وعدې مخالفت وکړي چې د حدیبیې صلح یې مقصد وه، او هغه ستا سره ټینګه وعده یې ماته کړه، یعنی پر موږ یې تیری او تجاوز وکړي. فانصر هداک الله نصرا اعتدا وادعو عباد الله یأتوا مددا فیهم رسول الله قد تجردا. نو زموږ کومک وکړه، الله هدایت درته کړی دی، کومک، ځکه دوی تجاوز وکړي او د الله بندگان را وبوله چې هغه هم په کومک راسي. په هغو کې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وي او توري به لسی کړي وي، یعنی د جنگ د پاره تیار او آماده راسي. فی طیلق کالبحر یجری مزبدا هم بیتونا بالوتیر حجدا نتلو القرآن رکعا وسجدا. په الاسو آسانو کې راسي چې داسې را بهیږي لکه زکونکی دریاب. اوس ټوله کیسه په شعر ورته وایي. وایي موږ د وتیر په منطقه کې وو چې هلته یې د شپې حمله را باندې وکړه، حال دا چې موږ قرآن وایه، رکوع او سجدې مو کولې، یعنی موږ لمنځونه او عبادتونه کول، دوی حمله را باندې وکړه. وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذلوا وأقلوا عددا أو دي بكداك راتا پرتسيوا كدا دي وزاي نوم دي أو دي داخل كاوا چه زبا دخبل كوامك دا پارا چوك نرا وبولم أو دا دي شمير لر أو دي خوار دي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د دغه اشعار څخه په ټوله قصه پوسو او هغه خپل مشهور ژغ یې وکړي. وی فرمایل نصرک یا عمرو بن سالم، نصرک یا عمرو بن سالم، یعنی کومک دی کو یا عمرو بن سالم. هغه اصحاب کرام چې دلته موجود او ناست و هغه وایي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ډیر شد قهر ورغلی چې څنګه ده عليه الصلاة والسلام د حلفاو او متعاهدینو سره د ننه په حرم کې غدر او خیانت کیږي، د هغو سره څنګه دغه ظالمانه او وحشیانه عمل کیږي. نو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډېره څخه ولا او خپل مبارک ورونه په خپله واهه. د دغه وژنې او واقعې په سبب د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم قهر او غضب داسې درجې او اندازې ته رسېدلی و چې ولاړ سو او خپل مبارک ورونه په خپله واهه. هلته بیا د خزاعه مشرانو د دوهم وار دپاره یوه ډله جوړه کړه چې مشر یې بودیل ابن ورقا و، او دې ډلې هم د مدینې منورې پر طرف حرکت وکړ. تر عمرو ابن سالم دوې ورځې وروسته و مدینې منورې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او هغه یې په ټوله قصه مفصل خبر کړي. وجل سوي کسان یې وروښول او دا یې ورته وویل چې قریشو په دغه حمله کې د بنو بکر کومک کاوه. بې له شکه او تردیده د قریشو او د هغو د حلفاو دغه عمل یو ښکاره غدر او معلوم خیانت و. په سریع ډول سره د هغه صلح د اتفاق د قریش لپاره هیڅ عذر نه سوای پیدا کولی. اوس چې قریش ډېر ژر په خپل غدر او خیانت پوه سوه د هغه د عواقب بېشویش نو د قریشو مشران په دارو ندوه کې یو مشورتي مجلس جوړ کړي چې موږ باید څه وکړو. په دې اجتماع کې عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح هم موجود. دغه عبدالله ابن سعد هغه څوک دی چې څه موده مخکې مسلمان سوی و او هلته په مدینه منوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سو و. څرنګه چې د ده د خط لیکل نو د هغو کسانو څخه و چې قرآن مجید یې لیکي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به وحی قرآن مجید ده لیکل بیا مرتد، یعنی د مخه د وحی لیکونکی و او بیا مرتد سو. نو مکه مکرمه ته راغلی او دا آوازې نشرولې چې ما به قیقي خو ځینې ځا تغیر وروه. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه خبرې په مقابل کې وفرمایل په والله درواغ وایي، په قرآن کې تغیر نه دی راغلی او نه ده اړولی دی. هو لیکي یې مګر تغیر یې نه دی پکښې راوستلی. خو عبدالله په دغه خبره سره غوښته چې په مسلمانانو کې تشویش پیدا کړي. خیر دغه عبدالله د قریشو په دغه ټولنه او مشورتي اجتماع کې موجود و. ده وویل تر تاسی ټولو زه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خوی او اخلاق و خبر یم، ځکه ما ژوند ورسره کړی دی او په مدینه منوره کې می وخت ورسره تیر کړی دی. محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر څو چې ویوته د دغه درو کارو ته ونه بولی جنگ سره کوي. تاسی در کوي په دغه درو کارو کې چې مو هر یو خوښ وو هغه در سره کوي. نو تاسی سره او فکر دی. قریش ویل هغه درې کاره چی شي دي؟ عبدالله ویل دغه درویش نفره چې ووژل سوه و خزاعته به د هغو دیت ورکوي. دیت ورکوي خبره خلاصه ده. هغه هم که خزاعه په دیت راضي سوه. قریش ویل په والله که موږ خپل ټول مالونه و خزاعته ورکو هغه نه راضي کیږي. که مالونه هم راڅخه واخلي راضي کیږي نه. نو موږ مال نه ورکوو. قریش ویل دا خو نه وسوه. هغه دوهم به چه شوي؟ عبدالله ویل دوهمه خبره داده محمد صلی الله علیه و آله وسلم او بنو بکر سره ځکه بنو بکر هغه خلق دي چې غدر او خیانت یې کړی دي، نو هغه خائنان خپل عمل سره پرېږدي چې خپل ځانونه ګوښکي. محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته وویست چې موږ په دغه کار نو راځي او نه موږ په دغه کار کې حصه او مداخله درلوده، حتی د دغه کار په سبب موږ د بنو بکر حلفا او متعاهدین هم نه یو. او که تاسې مسلمانان غواړي چې د بنو بکر څخه بدله او انتقام واخلي وایخلي، موږ هیڅ مداخله نه کوو، ځکه دوی و چې غدر او خیانت یې وکړ. عبدالله دا هم ورته وویل چې دغه کار ستاسې د پاره عدل او انصاف هم دی. قریش وویل که موږ خپل حلفا او متعاهدین پریږدو، په آینده یا په راتلونکي وخت کې زموږ سره هیڅوک عهد او تحالف موږ یوکیږو، نو ځکه خلفا هم نسو پریښولی. او دریم نظر دې څه و؟ عبدالله ویل دریم نو توره ده، دیت نور قاتوازې نه پرې چې خپله بدله ځې اخلي. د دې معنا ده چې تاسې د مجرمانو دفاع کوئ، نو بله لار نسته بې له جنګ او تورې. مګر قریش د جنګ څخه هم بیریږي، ځکه دوی ویني چې مسلمانان اوس ډیر قوي دي. نو یې په مشورو شروع وکړه چې باید څه وکړو. ابو سفیان ویل زما سره یو فکر سته، هغه دا چې و محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته به ورسو او هغه زوړ عقد به بیا ورسره نوی کو او موده به نوره هم پکښه زیاته کو، یعنی د حدیبیه صلحه به نوې او تازه کو او د صلح موده به هم زیاته کو. نو دغه د عهد تجدید یا نویوالی او د مودې زیاتوالی به پس له دغه حادثې یا واقعې څخه وي. نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم نسی کولای چې تر هغه عهد تیر سي، یعنی که موږ دغه عهد پس له دغه حادثې څخه نوی کو، بیا نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم نسی کولای چې د نوی عقد څخه ځان خلاص کړي، ځکه حادثه خو په پخوانی عقد یا عهد کې پیښه سوې وه او دغه نوی عهد تر حادثې وروسته وسو. نور قریش وویل آیا موږ کولای سو چې دغه عهد تر هغه د مخه نوی کو چې دی صلی الله علیه و آله وسلم دغه حادثه څخه خبریږي؟ ځکه محمد صلی الله علیه و آله وسلم په دغه حادثه خبر سو، بیا نو عهد نه نوی کوي. ابو سفیان ویل تلوار به وکړو چې ژر ورسو. قریش ویل بس نو ته ورهیسه. ابو سفیان مخ پر مدینه منوره حرکت وکړي چې ژر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ځان ورسوي. دا معلومه خبره ده چې عامر ابن سالم رضی الله تعالی عنه تر دغه وخت د مخلا ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی وو او په حال یې خبر کړی وو. بلکې بدیل ابن ورقا هم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی وو او اوس بیرته د مدینه منوره څخه را رهي کیږي. هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب کرام په هغه څه خبر کړ چې اوس یې قریش د دغه غدر د پټولو د پاره کوي او وی فرمایل لکه ابو سفیان چې اوس را رهي سوی وي او تاسو ترازی چې دغه عهد ټینګ او موده یې زیاته کی. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت د علامو څخه یو علامه وه. ابو سفیان د دې طرفه و مدینه منورې ته ورهیدی او بدیل ابن ورقا د هغه ځای څخه را رهیسو. کم وخت چې د خزاعه د قبیلې مشر بدیل ابن ورقا او ملګري یې د مدینه منورې څخه را ووتل، نو بدیل و خپل ملګرو ته وویل سره جلاسی چې څوک مو پر لارې یو ځای سره ونه ویني، ځکه بیا قریش پوهیږي چې موږ و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی وو. او بیا دوی هم د جنگ د پاره خپل ترتیبات او آمادگی نیسی. نو ګری سره جلاس و، هر یو پر جلا جلا بدیل ابن ورقا د دوو درو نفر سره د مدینه منوره پر هغه عمومی لار رهیس و. د بدیل ورقا و ابو سفیان مخامخ سو. د ابو سفیان دا خیال سو چې دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی وو، نو یې ورته وویل د کومه ځایه راغلی یا بدیل؟ بدیل ویل په دغه شیله کې و خزاعه ته ورغلی وم. ابو سفیان صلی الله علیه و آله ویل یا ابو سفیان ویل د مدینه خرما در سره سته؟ بودیل ویل یا خرمای هم را سره نسته. خیر دوی سره جلاس و هر یو پر خپل لار بلاری، بودیل مخ پر مکه مکرمه او ابو سفیان مخ پر که بودیل ترستر همسو ابو سفیان و هغه ځای ته ورغلی چې بودیل اوش چوکړی و او د هغه د اوش پوچی وکتلی، ویلی ده چې د بودیل د اوش په پوچو کې د خرما مندکی سته او اوشانو ته د خوراک د پاره بل چا خرما نور کول بیله اهل مدینه، ځکه په مدینه منوره کې خرما ډیره وه او اوس د بودیل د اوش په پوچو کې د خرما مندکی پیدا سوې. نو ابو سفیان پوسو چې والله خلق مدینه منوره ته تللی وه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په حال خبر کړی دی. خیر ابو سفیان هم مدینه منوره ته ورسېد، نو یې فکر وکړ چې اول باید چیرې ولاړ سي. په مدینه منوره کې هغه نږدې نفر و ده ته څوک دی؟ هغه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وه چې د ده لور ده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه ده. نو ویل اول د هغې کره ورځم لور یې ده، او بل ویل شاید ځینې معلومات هم ورسره وي او ممکن په دغه موضوع کې مې کومک هم وکړي. نو د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها و کور ته ورغلی، هغې هم دروازه ور خلاصه کړه او دی کور ته ننوتئ. هلته پر مځکه یو زوړ فرش آوار و چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ناستې فرش و. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عجز او تواضع او د تواضع ژوند و چې پر زاړه فرش کښېنستی. کم وخت چې ابو سفیان ځان جوړ کړي چې پر دغه فرش کښېني، ام حبیبه رضی الله تعالی عنها په تلوار راغله او دغه فرش یې ځینې ټول کړي. ابو سفیان په تعجب کې سو، ویل ای لورې، زه د دغه فرش لائق نه وم چې راڅخه ټول دي کوي، او که فرش زما لائق نه و، یعنی تا ویل چې دا د قریشو سردار دی او زما پلار دی، څنګه پر دغه فرش کښېني؟ یا دا چې دغه فرش تر ما بهتر و، تر ما معتبره دی، زه د دې لائق نه وم چې پر کښېنم، نو راڅخه ټول دي کوي. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورته وویل، یا ابتا، هذا فراش رسول الله وانت مشرك نجس. اے پلار، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرش دی، ته مشرک او نجس فرش. پلار ته دغه او شدید جواب ورکړ. ابو سفیان په تعجب کې سو، اول والله چې زما څخه جلا سوی یې شر درته پیښ سوی دی. پلار ته څوک داسې جواب ورکوي؟ ورونو، دا د ازواج مطهرات احترام ته وګوري. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرش پر خپل پلار هم نو پیرزو چې پر کښینی، ځکه چې هغه کافر او مشرک و. ابو سفیان پوسو چې د لور څخه مې فایده نه را رسیږي او کومک هم نه را سره کوي، نو په خپل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر طرف و مسجد نبوي ته ورهیسو. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دا اصحاب کرام سره ناست وو او هغه ته وفرمایل، ګمان کوم چې اوس به ابو سفیان دل تراسه عهد صلحته کې د چ قریش بل لار نه و پاته، په دیت نه ورازي، خپل حلفاء او متعهدین یې یوازې نه پریښول او جنگ هم نه غواړي، نو دوی ته بل لار او حیله نه و پاته بیل دې څخه چې صلح نه وي او د عهد مده زیاته کې. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا خپل خبره نه و پوره کړي چې ابو سفیان راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل، یا ابا سفیان څنګه راغلی؟ هغه ویل، یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، دغه صلح چې زموږ او ستابین کده دا د خده د دې صلح مو ولید، تجارت مو په اطمینان سره چلیږي، قافلې مو په امان تیریږي، د جنگ څخه فارغ یو، نو غواړو چې دغه عهد او عقد نوی کو او د صلح مده نوره هم زیاته کو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، آیا نوی شی پیښ سوی دی؟ داسې یو کار مو کړی دی چې د هغه په سبب غواړی چې عقد نوی کی او مده زیاته کی؟ ابو سفیان ویل، یا بلکې زموږ دغه صلح خوښه سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل موږ پر هغه عقد یو، نه غدر کوو نه خیانت. په دې جمله کې اشاره وه چې تاسو یاست چې غدر او خیانت کوي، نه موږ. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل چې صلح پر خپل حال باقی ده. ابو سفیان ولیده چې عقد نسی نوی کولای، نو یې فکر وواهه او وجهنه ته ورسېدی که د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اصحاب کرامو څخه یو څوک د خلقو په مابین کې جوار او امان راولي، نو جنگ نه پیښیږي. یعنی که د اصحاب کرامو څخه یو نفر ووایي چې ما د خلقو په مابین کې جوار او امان راوستلی دی، او دا جوار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبول کړي، بیا نو جنگ نه پیښیږي. ورونو، دغه جمله د هغه وخت د قبیلې پند اتی کېدله په مفهوم ښه نه پوهېږئ، خو معنا یې واضحه او ښکاره ده. نو ابو سفیان د مسجد څخه راووتی، ویل شاید دغه جوار یا امان د صحابه کرامو د یوه مشر په واسطه ما بین ته راولم، او زما مقصد به حاصل سي، یعنی جنگ به نه کېږي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی لطفا فتا واړوه. ابو سفیان د مسجد څخه راووتی، ویل شاید دغه جوار یا امان د صحابه کرامو د یو مشر په واسطه ما بین ته راولم، او زما مقصد به حاصل سي، یعنی جنگ به نه کیږي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او ورته ویل یې ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر ټولو نږدې ملګری یې، دغه عقد رانوی که او د صلح مدرا زیاته که. الله وسلم کار نه دی، یا ته خلقو په مابین کې جوار او امان راوله، دا به ستا دپاره ابدي فخر او عزت وي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی وویل موږ په صلحه باندې یو، او موږ هېڅکله و چاته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جوار نه سو ورکولای. یعنی داسې څوک سته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی موجود وي، او هغه دی په یو موضوع یا یو کار کې تصرف وکړي. ابو سفیان پوسو چې د ده څخه مې لاسته شی نه راځي، نو یې فکر وواهه چې پس له ابو بکر څخه څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور قدر او عزت لري. دا نفر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. نو و عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او ویل یا عمر، د خلقو په مابین کې امان راوله، د ټول عمر شرف او عزت به وګټي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل زو تاسو ته امان درکم، زو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ستاسو شفاعت وکم، والله کبل څوک نکم پیدا بیل سرکی می جانو، بیا به هم زه په هغو ستاسو سره جنگیشم. ابو سفیان ویل جزاک الله، دا د شرف سلی رحمی. ابو سفیان راغلی و چې په ده سره د جنگ څخه پناه امان وغواړي، او ده رضی الله تعالی عنه ورته ویل که بل څوک نکم پیدا په میژانو بلا ستاسې په مقابل کې جنگیږم. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر کوپارو شدت و. دانو ابو سفیان و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته په داسې حال کې ورغلی چه هغه د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها سره ناست و، او د دوی زوی حضرت حسن رضی الله تعالی عنه چې کوچنی هلک و او دالته لوبی کوله. ابو سفیان په خبرو شروع وکړه، ویل یا علی، ته و موږ ته په قرابت او صله رحمی کې هغه تر ټولو نږدې نفر رسول الله علیه وسلم ته قبول وکړه او راضی یې کړه، او د خلقو په مابین کې جوار او امان راوله. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته وویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کارو کې هیڅوک خبري او مداخله نسی کولای، دغه د صلح کار یوازې د ده علیه الصلاه والسلام کار دی، څوک څه نسی ویلای. اوس نو ابو سفیان عاجزه او حیران پاتس ذکر ندی راز چې په دې کار خلا یا د کومک وکي. نو یو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وکتل ویل یا فاطمه ته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم لوریه ته د خلقو په مابین کې جوار او امان راوله. هغې ویل زه ښځه یم د دې کارو اړه نس. ابو سن ویل که زوی دې امر چې غږ وکړي چې ما د خلقو په مابین کې امان راوستلی دی دا نور هم راضي کیږي. دا د مسلمانانو څخه د مشرکانو بیره وه. په یوه کوچني هلک یې ځان خلاصاوه. وایي اوبو اخیستی زګ ته لاس اچوي خو فاطمې رضی الله تعالی عنها وویل زما زوی تر دغه کم دی چې د خلقو په مابین کې امان راولي ځکه یو خو کوچنی دی او بل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې هیڅوک امان نزی ورکولای. ابو سفیان په فکر کې دی چې څه وکړي. بیا و حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه ته ورغلی چې هغه هم د بنی امیه څخه دی او ابو سفیان هم د بنی امیه څخه دی. نو یو عثمان رضی الله تعالی عنه ته وویل یا عثمان ته زموږ څخه یې و موږ ته هغه تر ټولو نږدې نفر ته یې د یوه قوم څخه یو د خلقو په مابین کې جوار او امان راوله. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وویل زما جوار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په جوار کې دی یعنی که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و چاته جوار ورکی ما هم ورکړی دی او که هغه صلی الله علیه و آله وسلم دشمن وو زه هم دشمن یم. هیڅوک نه و راضی چې د ابو سفیان سره په دغه موضوع کې کومک وکړي. ټوله دا موضوع ردوي چې د خلقو په مابین کې جوار راولي. اوس ابو سفیان په فکر کې دی چې د چا سره مشوره وکړي. خود و هم وار بیا و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته ورغلی ویل یا علی مشوره راکه زه څه وکم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وویل دا موضوع تر ما لوړه ده. زه په دغه موضوع کې هیڅ رایه او نظر نه لرم مګر ته په خپله د مکې رئیس او د عربو د مشرانو څخه یې ته په خپله ودرېږه او د خلقو په مابین کې جوار راوله. ابان ویل از ما وینه یعنی که زه د جوار ژغ وکم کومه فایده لري؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه وویل یا ته حل غواړې دا یې حل مګر فایده نه لري. ابو سفیان فکر وکړي چې څه وکړي. رشته هم بل حل نو موجود. نو مسجد نبوي ته ورغلی هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو په مابین کې ناست دی. ابو سفیان ودرېدی او په لوړ آواز یې غږ کړ زه ابو سفیان د مکې رئیس یم ما د خلقو په مابین کې جوار او امان راوستلی دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و تربت ګوري او وای زه ګمان نه کوم چې څوک دې دغه زما جوار رارد کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د خبره واورېده او یو عجیبه جواب یې ورکړي. وی فرمایل دا خبره ته کوې یا ابا سفیان یعنی چې څوک زما جوار نه راماتوي دا ستا وینا ده موږ داسې نه وایو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو سفیان د خبرې په مقابل کې ساکت او پټه خوله نسو بلکې دغه د خبره یې ورت کړه. که چیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب نه کړي ساکت پاتې وای نو دغه سکوت د ابو سفیان پر خبره اقرار وو چې هو ستا جوار څوک نه در ماتوي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او څه هم نه ورته وویل چې یا موږ ستا جوار نه منو در ماتوي. دا څه هم ونه ویل چې یا موږ جنگ در سره کوو. فقط دوه جملې یې د هغه په جواب کې وفرمایلې دا ته وایه موږ نه وایو. ابو سفیان عاجز او حیران پاتې شو. خیر ابو سفیان بیرته مکه مکرمه ته ولاړی او هلته د قریشو د مشرانو سره یو ځای شو. خپل فعالیت او د سفر حالات یې ورته وویل او هغه خپل ټول کوششونه یې ورته بیان کړه او بیا یې په آخر کې ورته وویل چې نور څه خو ونه سوه نو زه د علي ابن ابي طالب په مشم خلقو او امان راوستی. هغو ورته وویل والله علي ستا په عقل لوبې کړي دي، ته د مسلمانانو د طرفه و خلقو ته امان ورکوې، مسلمانان ستا خبره هیڅ کله نه مني، ته د هغو دښمن یې، او اوس بیا هغه ستا د خبرې تابع سي او قبول یې کړي. نو قریش پوه سوه چې دوی هیڅ ونه کړه او په وسه یې هم نه ده پوره چې څه وکړي. نو یا دا فیصله وکړه چې معلومات به کوو او د حالاتو څخه به باخبره یو چې آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د جنگ اراده لري او که خبره به له جنگ پای ته ورسېده. یو موضوع وه تېره سوه، هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویلي وه چې د ده علیه الصلاة والسلام د سفر او جنگ سامان ور برابر او مجهز کی، پر مکه مکرمه د حملې اراده لرم، مگر دغه حال چاته موایه، دغه سر پټ وساته. په دغه وخت کې چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د سامان په برابرولو مشغوله و، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دې کور ته ورغلی او ویلی ده چې دا د سفر او جنگ د سامان په ټولولو مشغوله ده، اوړه خوراکي مواد او اسلحه سره یو ځای کوي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا عائشه، ایا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر کړی یې چې د سفر سامان ور برابر وي؟ ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه خبر اول و عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویلی وو چې سامان برابر کړه، تر اوسه مسلمانان نه و امر کړي چې ځانونه د سفر او جنگ د پاره آماده کړي. نو ځکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په حال نو خبر. عائشه رضی الله تعالی عنها ویل هو، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل د کم ځای قصد او اراده لري؟ څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویلی و چې چاته حال موایه او دغه سر پټ وساته، اوس د عائشه رضی الله تعالی عنها پلار او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نزدې ملګری پوښتنه کوي چې د کم ځای نیت یې دی، دی رضی الله تعالی عنها جواب نه کوي. ور دغه ته د راز ساتل وایي، داسې ډېر خلق سته چې حال او سر پټ نسي ساتلی، خو بیا د راز د نسلو په خصلت کې ډېرې مشهورې دي. مگر دغه صالح ښځې ته وګورئ چې یوازې خپل پلار نه، بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نزدې ملګري ته هم حال نه وایي، ځکه دا پوهېده چې د راز پټول ډېر لوی صفت دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه د راز پټول ذمه ور اچولی وه چې ویل چاته حال مه وایه. اوس دا رضی الله تعالی عنها دغه راز خپل پلار ته هم نه وایي، نو دې رضی الله تعالی عنها جواب ورنکړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ځان سره وویل شاید د مؤتا نیتی وي، ځکه هغه مسأله پای ته نه ده رسېدلې، لور یې جواب نور کوي. بیا یې وویل شاید حوازن یې مقصد وي، بیا هم دا جواب نور کوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا د ځان سره وویل ممکن د قریشو اراده یې وي، خو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها جواب نور کوي، پټه خوله او ساکته ده، څه نه وایي. دا د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راز پر پټولو حرص او کوشش و. ورونو او خوندو ښه متوجه سي، دغه اخلاق دي موږ یې باید د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه زده کړو. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم کور ته راغلی. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا رسول الله، آیا د جنگ د پاره آمادګی نیسه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل نو زه به هم ستا د ملګرتیا د پاره ځان تیار کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو، ځان آماده که. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل د روم نیت دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل یا. ویل شاید د حوازن اراده دی وی، رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويليا ولنو د قريش نيت دکړې دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل هو ابو بکر صدیق رضی الله تعالى عنه ويل يا رسول الله زموج او د قريش په مابين کې خو عهد دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل يا ابا بکر هو عقد او عهد مات کړه غدر او خیانت وکي او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه امر کوي چې د سفر د پاره ځان اماده کړي همدارنګ د اصحاب کرام نور مشران هم امر کړه چې د جنگ او سفر د پاره ځانونه اماده کړي خدای هم ورته وویل چې حال به پټ ساتي او چاته مه وایاست چې چیرې ځو فقط خلق د ځانو په برابرولو او آماده کولو امر کوي اوس نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه امر په مدینه منوره کې نشریږي چې د جنگ د پاره ځانونه تیار او آماده کړي نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منوره پر شاوخوا هغه نږدې قبیلو ته حال ولېږي چې ځانونه تیار کړي چې ما سره ووځي خلق هم راټولیږي او یو ځای کیږي څو د مدینه منوره شار د خلقو ډک سو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امر وکي چې د مدینه منوره تر شار د باندې خیمه ودروي او د خلق شمیر نور هم زیات دی په عین وخت کې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یو څنه فر مؤذب کړه چې د مدینه منوره ټول عمومي لارې ونیسي کمی لارې چې د مدینه منوره څخه وزي یا ورته راځي پر هغو ټول لارو یې مؤذف نفر کښېنول ویل کم څوک چې مدینه منورې ته راځي اجازه ورکوي چې راسي مګر هغه خلق چې د مدینه منورې څخه وزي مې پرېږدئ چې ووزي اوس نو پر مدینه منوره داسې حال دی لکه محاصره چې سوه او دا محاصره د دې دپاره وه چې قریشو ته د مسلمانانو د تیارېدو خبر ونه رسېږي نو ټوله لارې بندې سوې او دلته صحابه کرام به خبره او په حیرت کې دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کم ځای نیت او اراده لري هیڅ معلومات ورته نسته نو صحابه کرام سعد ابن مالک رضی الله تعالی عنه چې د انصارو څخه وو او شاعر هم وو دا هغه سعد ابن مالک دی چې قصه مو د مخه درته کړې ده چې تر هجرت د مخه په مکه مکرمه کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او هغه علیه الصلاه والسلام ورته وویل الشاعر او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د په اسلام ډیر خوشاله سو نو صحابه کرام دغه سعد ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږي چې کم معلومات ځنی وکړه نو سعد ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تورغلي او شعر واي او پدغه شعر کیه داس بیتونه و چې په هغو کې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم څخه پوښتنه کول چې د کم ځای نیت او اراده ده او د دې سفر څخه مقصد څه دی خو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د په جواب کې فقط تبسم وکي او نور حالیه نور تو وایه نو خلق په هغه بې خبرۍ کې پاته سوه د مدینه منورې د ښار او اطرافو څخه 1500 نفر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راټول سوه چې تر دغه وخته پورې په مسلمانانو کې دغه هغه تر ټولو لو اجتماع او ټولنه وه د اول وار د پاره 1500 مسلمانان د غزا د پاره سره یو ځای کیږي په دغه وخت کې بیا هغه د غطفان رئیس عیینا ابن حسن ته د اسلام حال لوړ او قوي ښکاره سو نو د ځان سره فکر وکړي ویل که نور هم خپل اسلام او مسلمانیت ده وزنډوم غنیمتونه مې د لاسه وځي نو را رهي سو چې مدینه منورې ته ولاړ سي او مسلمان سي الهي تقدیر دی دغه د مسلمانانو د تیارېدو او آماده کېدو په وخت کې مدینه منورې ته راورسېدی اوس نو عیینه ابن حسن د غطفان رئیس او سردار راغلی چې مسلمان سي او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته دا زیری هم سره راوړی دی چې د غطفان قبیله هم ټوله د دسر مسلمانان سو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دوی په اسلام خوشاله سو. په عین وخت کې د بنو تمیم د قبیله یو ډله هم مدینه منوره ته راغله چې مشر یې اقرع ابن حابس و، چې دی هم د عربو د مشرانو او سردارانو څخه یو مشر او سردار و. دا ډله هم راغله چې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د بنو تمیم د اسلام او مسلمانیدو خبر ووایي، او دا زیری پر وکړي چې بنو تمیم هم ټول په اسلام مشرف سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دوی هم ډیر خوشاله سو. مگر دغه راغلی نفر ټول سرداران او مشران دي، اوس کم لشکر نه دی ورسره چې په موجوده وخت کې د مسلمانانو ملګری سي، فقط د قبایلو مشران دي. دلته یوه بله واقعه پیښه سوه، هغه دا چې حاطب ابن بلتعه رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو او د اهل بدر څخه هم و، یوه ښځه د یو څه مال په مقابل کې مزدوره یا اجره کړه، او د دې په لاس یو لیک ورکی چې دغه لیک به و قریشو ته رسوي، چې د هغه لیک په واسطه یې قریشو ته خبر ورکاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غواړي چې پر تاسې حمله وکړي، چې دې کار ته په اوسنی اصطلاح عسکري خیانت ویل کیږي. او ښځې ته دا هم وویل چې پر عمومي لار نه بلکې پر کچه لار به ولاړه سي چې څوک نسي در خبر. ښځې دغه لیک په خپلو کوڅیو یا د سر په وریښتانو کې کښېښاوه او د مکې مکرمې پر طرف رهي سوه. ښځې وکولای سوای چې پر کچه لار د مدینې منورې څخه ووځي، او تر هغه پیردارانو چې پر عمومي لارو ناست وه تېره سي، او د مکې مکرمې پر طرف په بېغمه زړه سره رهي سوه. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د آسمان څخه خبر راغلی چې حاتب رضی الله تعالی عنه دغه سکړی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب کرام څخه دوه یا درې نفر راوغوښته چې په دغه عادت کې اختلاف دی. دغه نفر علی ابن ابي طالب، زبیر ابن العوام او مقداد رضی الله تعالی عنهم اجمعین و او ارتوی فرمایل جبریل علیه السلام خبر راکی چې حاطب ابن بلتعه د یوې ښځې په لاس پر فلانۍ لار و قریشو ته لیک لېږلی دی. لار یې هم ور وښول چې یوه کچه لار وه. نو ویل و روضة خاخ ته چې د یو ځای نوم دی ژر رهیسی، او هغه ښځه د لیکه سره ماته راولی. دغه نفر هم په ډېره چابوکي لکه غشې پر هغه لار ور رهیس وه، او واقعا یې ښځه پر هغه لار پیدا کړه او پسې ور ورسېده. نو دوی ورته ویل ستا سره د قریشو لپاره یو لیک دی، هغه راکه. ښځې ویل زما سره لیک نسته. منکره سوه. د ښځې غوټه یې وشنل، شی یې نه کوي پیدا. بیا یې ورته وویل ستا سره یو لیک دی، راوی باسه. ښځه مطلق انکار کوي، وایي زما سره لیک نسته. علی رضی الله تعالی عنه ورته وویل په والله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته خلاف ندی ویل سوی، او مشتهم هغه خلاف ندی ویلی. په والله یا به لیک را باسه یا دی لسو، یعنی تلاشه دی کوو. ښځه پوه سوه چې خبره ښکاره سوی ده او نمی پریږدي. نو ویل مخان واړوی او مرا ته ګوری. دوی هم مخان واړول. ښځې د سر ویښتان خلاص کړه، د ننه په ویښتانو کې یې دغه لیک ایښی و، ځکه د هغه په ساتلو او پټولو کې یې ډېر کوښښ کاوه، او لیک یې و علي رضی الله تعالی عنه ته ورکړ. هغو خط او ښځه دواړه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حاضر کړه. لیک چې وکتل سو د حاطب ابن بلتعه د طرفه و قریشو ته لیکل سوی و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اراده خبرول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حاطب ابن بلتعه رضی الله تعالی عنه راوغشتي. هغه راوستل سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه لیک ورشکارکی او ویل یا حاطب دغه چی شدی؟ رونو دغه لیک د مسلمانانو سره ښکاره او واضحه حربي خیانت و. مگر حاطب رضی الله تعالی عنه وویل: یا رسول الله، ته پر ما تلوار مکوه، په والله زه پر الله او رسول الله ایمان لرم، نه مرتد سویم او نه منافق یم. زه یو سړی وم چې په قریشو پورې مشتی وم، یعنی قریش نه یم بلکې د دوی حلیف وم. ټول مسلمانان په مکه مکرمه کې اهل او اقربا لري، خو هغه په خپل قوم کې دي او په هغو ساتل کیږي. مگر زما کورنۍ چې په مکه مکرمه کې ده، د ساتنې او حفاظت لپاره قوم او اقربا نه لري. نو ما دا خوښه وبلل چې د قریشو سره داسې یو احسان وکم چې زما د دغه نیکۍ په سبب هغه زما کورنۍ راوساتي. مگر د حاطب رضی الله تعالی عنه دغه فکر او دلیل صحیح نه و. دی غواړي چې خپل اهل او کورنۍ وساتي، نو و قریشو ته خبر ورکوي چې هغه د جنگ دپاره تیار او آماده سي، او په مسلمانانو کې مرګ او وژنه وکړي، خپل اهل خلاصوي، په مقابل کې مسلمانان په قتل رسوي. دا ډیره لو خطا او غلطه سودا ده. نو عمر رضی الله تعالی عنه توره پورته کړه، ویل: یا رسول الله، اجازه راکړه چې غاړه یې ور پریکم، دا منافق سوی دی، د خپل کورنۍ د ساتنې لپاره مسلمانان قربانی کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: پریږده یا عمر، فلعل الله اذ طلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. یعنی الله جل جلاله و اهل بدر تبخشنه کړی ده، او دوی ته فرمایلی دي: هر څه چې مو زړه غواړي هغه کوي، ما تاسې ته بخښنه کړې ده. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تر سترګو اوښکې راتوی سوې، او ویل: الله او رسول الله ښه پوهېږي. ورونو، دغه د حاطب رضی الله تعالی عنه د دغه کوچنۍ قصې څخه ډېر شیان فهمول کېدلی سي، او ډېر احکام په معلومېږي. که زه د هغو په تفصیل مشغوله سم، اصلي مقصد پاته کیږي. نو به په مختصر ډول و څو لږو شیانو ته اشاره وکم. اول دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تائید په الهی وحی سره کېدی چې خپل رب جل جلاله په دغه موضوع خبر کړي، او دا علیه الصلاة والسلام خپل اصحاب ولېږل چې ورسي په فلانۍ منطقه کې ښځه ده او لیک ورسره دی. دا څوک وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د حاطب رضی الله تعالی عنه او د دغه ښځې په موضوع خبر کړي؟ دا وحی وې. نو دا معلومه سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول کارونه تر پوهی او عبقریت د مخه د نبوت کارونه و، چې د الله جل جلاله د طرفه یې تائید او تاکید کړي. دوهم دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وحاتب رضی الله تعالی عنه ته دغه عتاب او سرزنش، او بیا هغه آیاتونه چې د دغه موضوع په متعلق نازل سوه، دا ټول پر دې دلالت کوي چې یو مسلمان ته که څه هم په هر حالت کې چې وي، دا نه ده روا او جائزه چې د الله جل جلاله د دشمنانو سره دوستی او محبت وکړي، یا دا چې وهغو ته د ورورګلوي او کومک لاس ور وغځوي، سره د دې چې حاطب رضی الله تعالی عنه خپل عذر ووایه چې زه قریش نه یم او په مکه مکرمه کې داسې څوک نه لرم چې زما اهل او کورنۍ هلته راوساتي. پر دغه سربیره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ده د وژلو اجازه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه وغوښته، او ویل: دا منافق سوی دی، بلکې د قرآن مجید صریح آیاتونه نازل سوه چې مسلمانان یې امر کول چې ستاسې دوستي باید یوازې د الله جل جلاله د پاره وي. د مسلمانانو ټول علاقات په هر حال کې باید د اسلام د جن سره د اخلاص پر اساس قائم او ولاړ وي. که د مسلمان ټول کارونه د الله او اسلام د پاره نه وي، نو ته څنګه د هغه مسلمان څخه دا امید او توقع کولای سي چې دی د الله جل جلاله په لار کې ځان مال خواهشات او غوښتنې قرباني کړي؟ او حال دا چې مسلمان د اسلام د پاره د دغه ټولو شیانو په قرباني کولو سره مکلف دی. خو بدبختانه نن ورځ او په اوسني عصر کې موږ په ډیرو انسانانو کې دغه حالت وینو چې خپل ځانونه مسلمانان بولي، د لمنځو دپاره مسجدو ته ځي، چې ورته ګورې خوله یې د اذکارو او اورادو د ویلو څخه یوه لحظه نه فارغه کیږي، د تسپو د دانو یې کړه ټکهاری وي، په مجلسو کې یې د انبیاء علیهم السلام او اصحاب کرامو یا د اولیاء الله او پیرانو کیسې یوه په بله پسې وي. مګر پر دغه ټولو سربیره د خلقو سره د ده علاقات د قومیت، وطنداری، ژبې، د شخصي ګټو، د شهواتو او خواهشاتو پر اساس ولاړ وي. او په دې یې هیڅ پروا نه کیږي چې د دغه علاقاتو په لار کې حق په باطل سره خرڅوي، یا دا چې الهي دین یې د خپلو دنیوي خوارو خواهشاتو دپاره یو پوښ ګرځولی وي. دغه کسان هغه منافقان دي چې د دوی په سبب مسلمانان په قسم قسم تفرقو او ضعف اخطا او مبتلا سوي دي. او دغه هغه کسان دي چې په هر وخت او هر زمان کې د دوی په مرسته او کومک د اسلام دشمنان د اسلام او مسلمانانو پر ضد راپورته کیږي او د مسلمانانو د تباهۍ او بربادۍ سبب ګرځي. دریم، دا د اهل بدر درجه ده چې دغه صحابیه د هغه وجلو څخه خلاص کوي چې د منافق په نامه سره به وجل کېدلای. نو که د دغه صحابي سره هغه د بدر د اشتراک او ګډون درجه نه وای ورسره، د دغه عسکري خیانت په سبب به اعدام سوی وای. مګر څرنګه چې دی د اهل بدر څخه وو، د فضیلت او درجه خاوند وو، معاف کړه سو. په دغه موضوع کې و موږ ته دغه لارښوونه ده که د یوه صاحب الفضل یا یوه عالم څخه یو وخت یوه خطا پیښه سي، د هغه سره باید داسې معامله ونسي لکه د نورو عامو خلقو سره چې کیږي. د هغه صاحب الفضل فضیلت، درجه او مقام باید هیر نسي. دغه درس و موږ ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راکوي او راکوي که یو شریف، یو محترم، یو عالم، یو کریم سړی په یوه غلطي کې ولویږي، باید د نورو پر قسم معامله ورسره ونسي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه حاطب رضی الله تعالی عنه گناه ورمعاف کړه، او په دغه قسم سره الله جل جلاله قریش په بې خبری کې پریښول، او جنگ ته د مسلمانانو د تیاری او آمادگی خبر و قریش ته هیڅ و نرسیدی. ورونو، د هجرت د اتم کال د روژې د میاشتې لس ورځې تیرې سوي وې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې څخه د مکې مکرمې پر طرف حرکت وکړي، او پر مدینه منوره یې ابو ذر الغفاري رضی الله تعالی عنه امیر پرېښاوه. اسلامي لشکر ډېر لږ لار تللی و، ویلې ده چې د هاخوا یو لشکر را رهي دی. معلومات یې وکړي چې دغه څوک دی. هغه د بنو سلیم قبیله وه چې مسلمانان سوي دي، او د مدینې منورې پر طرف ور رهي دي، چې ټوله زر نفره او پر آسانو سپاره وه. یو نفر هم پیاده پکښې نسته، بلکې د اوس سپور لا نه دی ورسره. زر نفره د آس سپاره دي چې په عربي کې فارس ورته وایي، او جمع یې فرسان دی. ټوله هم په زغرو او اسلحه پټ دي. دغه لشکر راغلی او مسلمانان سوي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر په خوشاله سو، ځکه د مسلمانانو ټول لشکر چې 2500 نفره دي، زر نفره د آس پاره نه لري، او دغه نوي مسلمانان چې را رهي دي زر نفره او ټول د آس پاره دي. نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر زیات په خوشاله سو. کم وخت چې دوی را ورسېده او د خپل اسلام اعلان یې وکړي، عیینه ابن حسن هغه د غطفان رئیس خو هم د مسلمانانو د لشکر سره ملګری وو. هغه خپاسو ځکه قدر او عزت بنو سلیم ځینې یوړي. ده د ځان سره فکر واهه که ما دغه طفان څخه نفر را سره راوستلي وای دغه شرف او عزت به زما وای. نو یې په بې معنا خبرو شروع وکړه، وایي دا هم فرسان دي، دا خلق په جنگ نه پوهیږي. د بني سلیم مشر او رئیس پر راغ کړه، ویل که دی خوښه وي سره معلومه بیکو، تر دشمن د مخه به اول ستا سره جنگ وکو. سبحان الله، دا هم مسلمانان، هغه نور هم مسلمانان راغلی دي چې اسلام اعلان کی، او اوس په خپل مابین کې تضاد او لوی سره کوي. څرنګه چې اصلا دوی جدید الاسلام و، هغه واقعي اسلام تر اوسه د دوی په زړو کې ځای نه ونیولی، زړونه یې تر اوسه هغه د جاهلیت په مریضي اخته و. نو د دوی په مابین کې بد ویل سره شروع سوه. دا خبر و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورسېدی. هغه علیه الصلاة والسلام راغلی او دوی یې د بد ویلو څخه منع کړه. وی فرمایل دغه خلق دی چپه خلوصې، مگر عیینا ابن حسن بیا هم خپه دی چې دا څنګه کار پیښ سو. څه وخت وروسته بله قبیله را رهیده او د مسلمانانو سره یو ځای سوه. اوس نو د دغه قبیلو په یو ځای کېدلو سره د مسلمانانو د لشکر شمیر او عدد 10,000 نفره سو. خو عیینا ډېر خپه دی چې د ده قوم نسته او شرف یې د لاسه ووتی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغلی، ویل یا رسول الله، والله موږ نو خبر چې ستا د جنگ او وتلو نیت دی. قسم په الله که موږ خبر وای موږ به هم د لشکره سره راغلی وای. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل صحیح ده، خیر دی وی، څه نه ده پیښه، مگر د عیینا څخه شرف او عزت بل چا یوړي. اوس نو عیینا د مسلمانانو سره په مات زړه رهی دی چې بیا به د ده کارونه د حنین یا د طائب په جنگ کې ووینو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خپل لشکر پر 15 حصې تقسیم کړي، مقدمه، قلب، مؤخره، میمنه او میسره. چې د لشکر مقدمه 200 نفره د آس پاره وه او تر ټول لشکر د مخه رهي وه، چې د لشکر د پاره معلومات، رهنمایی او لارښوونه کول. د دغه مقدمه مشر او قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه. خو په لشکر کې بېله مشرانو څخه د اصحاب کرامو بل څوک نه دي خبر چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قصد او اراده د کم ځای ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې د حوازن پر طرف حرکت وکړي. اوس نو ټول لشکر وایي چې حوازن ته ځو. خیر، لشکر د حوازن پر طرف رهي دي. څو نږدې و طائب ته ورسېده. مسلمانانو به د معلومات او استخباراتو د پاره و مخته نفر لیږل چې هغو نفرو دا حال هم معلوم کړي چې حوازن واقعا هم ځانونه اماده کوي چې پر مسلمانانو حمله وکړي. خو په خپله د حوازن قبیلې بیا هم شاوخوا نفر لیږل چې د مسلمانانو د حال معلومات ولري. نو د مسلمانانو د لشکر د مقدمې نفرو چې قومندان یې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د لیرې یو نفر ولیدی چې رهي دی. خالد رضی الله تعالی عنه نفر پسې ولیږل چې ورسی دغه نفر راولی. نفر پسې رهي سوه، هغه سړی یې ونیوی او را یې وستی. خالد رضی الله تعالی عنه په خپله تحقیقات او معلومات ځینې کوي، ویل سړی د کم ځایه؟ هغه ویل د بنی غفار یم. حال دا چې سړی د حوازن دی، درواغ یې وویل. ویل د بنی غفار یم. خالد رضی الله تعالی عنه ته بیا د بنی غفار ټول شاخونه ور معلوم و. نو ویل په بنی غفار کې د کمه شاخه یا پښې څخه یې؟ سړی نور نه پوهېدی چې جواب ورکړي. خالد رضی الله تعالی عنه ورته ویل د بنی غفار په کم ځای کې اوسېږي؟ سړی بیا هم نه پوهېږي چې څه ووایي. خالد رضی الله تعالی عنه توره پر پورته کړه، ویل درواغ خو دې معلوم سوه، یا رښتیا ووایه یا دې وژنم. د کم ځایه؟ سړی ویل د حوازن یم. خالد رضی الله تعالی عنه چې د سړی پر سر یې توره نیولې وه، ویل د چش د پاره دلته راغلی وې؟ سړی ویل زه د حوازن جاسوس یم، و هغو ته مې خبرونه ور وړل. نو یې نفر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وروستی ویل یا رسول الله د حوازن جاسوس مو نیولی دی اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور تحقیقات په خپل ځدی کوي ویل حوازن څه کول سړی ویل ستا د جنگ د پاره ځانونه تیارول او آماده کول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چا د دغه کار د پاره تشویق کړه او د دې کار مشر څوک دی سړی ویل مالک ابن عوف ورونو دغه مالک ابن عوف د حنین په غزا کې مهم شخص او سړی دی په یاد یې ولري رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه جنگ د پاره د دوی د آمادګۍ او ترتیباتو مفصل معلومات ځنی کوي نو یو فرمایل چې سعد او هلال څه کول چې دغه دوه نفره هم د حوازن د مشرانو څخه و جاسوس ویل هغو د مالک ابن عوف غوښتنه نه کړه قبوله بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې دغه جاسوس بندي کړي دلته چې مسلمانان په دغه حال خبر سوه چې د حوازن جاسوس یې نیولی دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تحقیقات ځنی وکړه او بیا یې بندي کړي نو د مسلمانانو ښه یقین سو چې زموږ جنگ د حوازن سره دی ولی که د حوازن سره جنگ نه وای دغه جاسوس به اله کړی وای دغه جاسوس ته امان هم ورکړي او بندي کړي نو یقینا زموږ جنگ د حوازن سره دی مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د دې د پاره چې دغه مسأله شتره نه معلومه سي چې جنگ د چا سره دی د دغه جاسوس په بندې کولو امر وکړي اوس چې د مسلمانانو لشکر شد د حوازن و طرف ته ورنږدې سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې مخ پر مکه مکرمه را وګرځوي اوس خلق په حیرت کې سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نظر ولې تغیر وکړي خلق نه پوهیږي چې مقصد څه او کم ځای دی دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه کوشش وو چې حال پټ پاتې سي د مخه خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لشکر پر پنځو حصو ویشلی وو اوس چې مخ پر مکه مکرمه را حصو دلته یې بیا هر حصه و قبیلو ته وویشل د لشکر په هر حصه کې یې هغه خپله یوه قبیله سره یوځای کړه د دې تقسیم څخه بیا مقصد دا و چې د هرې قبیلې خلق یو د بل سره پیژني نو یو د بل د شرمه نه تښتي ځکه هر قبیله چې سره یوځای وي د بدنامۍ د بیرې نه تښتي ولې که وتښتي و هغې قبیلې ته بدنامي پیښیږي چې دا نو د لشکر دوهم تقسیم و کم وخت چې مکې مکرمې ته نږدې سوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بل دریم تقسیم وکړي هغه مقدمه چې 200 نفر وه هغه یې زر نفر کړه چې ټول د آس پاره او د بنی سلیم قبیله وه هغه چې د مدینې منورې پر لار زر نفر د آسانو سپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای سوه دغه قبیله یې د لشکر مقدمه وګرځول او قومندان یې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه وو او د هغه نورو حصو قومندانان زبیر ابن العوام ابو عبیده عامر ابن الجراح سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنهم اجمعین و چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ډله مهاجرین او انصار و اوس نو د مسلمانانو لشکر و مکه مکرمه ته نږدې سو خو د مکه مکرمه اوسیدونکي او قریش په هیڅ نه دي خبر حال دا چې د مسلمانانو د لشکر او د مکه مکرمه په مابین کې ډیره لږ لار پاته ده په دغه وخت کې یو د خپنی سر د هجرت په نیت راووتی غواړي چې مدینه منورې ته مهاجر ولاړ سي او په هیڅ حال نه دی خبر چې د مسلمانانو نو لشکر دلته نږدې راغلی دی چې دغه مهاجر عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكاو مسلمان سوي دي او پزړي اسلام زايني ولي دي اوس غواړي چې هجرت وکي یو څل ارچ ولاري کګوري د مسلمانانو لشکر په مخ ورغلي لشکر ته ورداخل سو او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته ورغلي په شهادتين یې اقرار وکي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ډیر زیات په خوشاله سو، او عباس رضی الله تعالی عنه هغه آخری مهاجر دی. پس له عباس رضی الله تعالی عنه څخه بیا بل چا د مکه مکرمه څخه هجرت نه دی کړی، ځکه د ده تر هجرت وروسته مکه مکرمه فتح شوه، او د مکه مکرمه تر فتح وروسته بیا د مکه مکرمه څخه هجرت نسته. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي لا هجرت فتح، یعنی مکرمه فتح نو بیا د مکه مکرمه څخه هجرت نسته. البته د نور و کفر ملک وسخه د هغه خپایتو سرابر هتا او اجر هم لري. نو عباس رضی الله تعالی عنه هغه آخری نفر دی چې هجرت یې وکړي، او د الله جل جلاله اراده و چې دی رضی الله تعالی عنه د هجرت په صفت مکرم او مشرف کې. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یو څه نور هم مکه مکرمه ته ورنږدې سو، د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اکازوی ابو سفیان ابن الحارث او د عمزوی عبد الله ابن ابي امیه ولشکر ته ورغله، خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دوی څخه مخ واړاوه، ځکه دغه دوه نفرو و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته ډیر آزار ورکړی وو، او په اشعار کې د ده علیه الصلاۃ والسلام ډیر ذم ویلی وو، چې دغه بیا په خپل ډیر اوږده قصه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نور هم د لشکره سره مخ پر مکه مکرمه ورهدی، او دا خو درته معلومه ده چې میاشت د روژې ده، نو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او د لشکر روژه هم ده. تو وکد توسده اید یو اوبوه چې د عصفان او قدید په مابین کې وي، دلته رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او خلقو روژه مات کړي، او د دغه ځای څخه بیا حرکت وکي څو د شپې په وادی فاطمه کې واړول چې مر زهران ورته ویل کېده. دلته رسول الله علیه و آله و سلم لشکر امر چې اورونه بلکی لزر نفر لشکر دی، نو تقریبا لزر زای اورونه بلسوا. په دغه شپه د پیردارانو مشرتوب د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر غاړو، د مسلمانانو لشکر دلته پریږده چې اورونه بلوي. عباس رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو په لشکر کې دی فکر وهي، او د ځان سره وایي که دغه لشکر په زور او جنگ مکه مکرمه ته داخل سي قریش ټوله تباه کیږي، د قریش یو نفر هم ژوندی نه پاته کیږي، ځکه د قریش شمیر اصلا هم لږ دی. هو دوی د عربو اشراف او مشران و، خو عدد یې لږ و. محترم ورونو، څرنګه چې فتح پای ته ورسېده نو دې مکرمې د فتح پاتعات او حادثات به په راتلونکي دو جرشم پتکی واوری انشاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السمیع العلیم، وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سبحان